آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم، اوس دلته په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې دي، په افغانستان کې د شپې 11 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډی زووري.
په مساقله کې جګړه روانه ده، یو 150 سیاغیان وژل شوي او 250 دي. په یو نوي خبره سوي ریپورت کې راغلي دي چې پاکستان د کال 6 اټومي بمونه جوړوي او کېدای شي د نړۍ دریم اټومي ځواک شي. او جنوبی کوریا او امریکا د شمالي کوریا د ګواښونو برسیره نن ګډ نظامی تمرینات پیل کړل.
نن د جمعې ورځ ده، د 1940 نویم کال د سنبلې د میاشتې شپږمه ده، د 2015 کال د اګست میاشتې 28مه کېږي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د ادبي دیری پروګرام لرو. ځوان شاعر لالا خان خروټه د پروګرام ملمه ده، مګر د پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره رسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایي.
افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت د مساقله په ولسوالۍ کې په جګړه کې په لسګونو یاغیان وژلې دي. د افغانستان په جنوب کې په داسې حال کې چې سخته جګړه روانه ده، افغان امنیتي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په مرسته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره په متقابل برید پیل کوي. افغان سیمه ایز چارواکي وایي د جمعې د ورځې په جګړه کې شاوخوا 150 یاغیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت ویاند عمر ځواک داسې وایي:
تر سمرونه ده چې مسکله ولسوالۍ په کومو ساحو کې چې افغان امنیتي ځواکونه په هغو ځایونو کې فعلا عملیات روان دي چې د مرکزه تازه قوه رسېدلې ده، او تر څنګ یې هوایي او زمیني قوتونه دواړه شامل دي چې هغه به خپل عملیات په مخ باندې وړي.
طالبانو د روانه اونۍ په پیل کې د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې، او په دې توګه د هلمند مرکز لشکرګاه په لورې د خپلو جنګیالیو د پرمختګ لپاره لاره پرانستله. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دا منلې چې امریکایي الوتکو په وار وار په مساکله کې د یاغیانو پر سنګرونو بریدونه کړي دي، او یو شمیر بهرنیو عسکرو د افغان ځواکونو سره په ځمکنۍ جګړه کې هم مرسته کړې ده. د افغانستان د سیمه ایزو چارواکو په وینا طالبانو پر مساکله باندې له څلورو خواوو څخه برید کړی، او د مخه تر دې چې د دې ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړي لږ تر لږه 15 افغان عسکر یې وژلي دي. د چارواکو په وینا طالبانو د مخه د نوزاد ولسوالۍ نیولې وه چې پر مساکله باندې د برید دپاره ورته زمینه برابره سوه.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د استاد سیاف کور ته نږدې راکټونه لګېدلې دي، مګر ځاني او مالي زیان نه دی اړولی. جمال الدین بدر استاد سیاف ته یوه نږدې منبع وایي چې دا راکټونه د استاد سیاف د کور په 500 متری کې لګېدلې دي.
نه لږه الحمد داسې کوم تلفات نه لرم. حدود 11 بجې وو چې دوستان سره استاد سیاف ناست وو، زه هم هغه مجلس کې ناست وم. دوه میزایل تقریبا د کور نه خوشات تقریبا 500 متری او 300 متری کې ولګېد، او دوی اواز هم ډېر سخت وو او تاثیر هم ډېر سخت وو.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د افغانستان حکومت د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره یو لړ تدابیر وضع کوي. د ارګ نه په یو خبره سوي بیان کې ویل سوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې ټول حکومتي چارواکي مکلف کړل چې په ټولو پوځي تحرکاتو کې د ټولو قانوني احکامو سخت رعایت وکړي. جمهور رئیس دغو چارواکو ته وویل چې د خپلو عملیاتو پلانونو په جوړولو کې د ملکي وګړو په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو مسؤلیت او د بشري حقوقو رعایت ته پام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. په یو نوی خبرو شوی رپورت کې راغلی دی چې پاکستان د کال شل اتمی بمونه جوړوي او په یوې لسیزې کې به د نړۍ دریم اتمی قوت شي. د کارنګي د څېړنې مرکز رپورت وایي چې پاکستان اوس حداقل 350 اتمی کوپړې لري. یوازې روسیه او امریکا د دې شمېر نه زیاتې اتمی کوپړې لري. په رپورت کې راغلی دی چې پاکستان ځکه اتمی بمونه جوړوي چې د خپل سیال هند سره ځان برابر کړي. پاکستان تر اوسه پورې د دې رپورت په حق لا تبصره نه ده کړې.
امریکا او جنوبی کوریا خپل ستر ګډ نظامی تمرینات پیل کړي دي. دغه تمرینات د پوچیون په سرحدي ښار کې نن د جمعې په ورځ پیل شول. د امریکا د پوځ د پیاده عسکرو د دویمې فرقې د یوې ټولې قومندان جی سی او وایي چې دغه تمرینات باید شمالي کوریا ته واضح پیغام ورولېږي. دا ګډ نظامی تمرینات په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ اندېښنې زیاتې شوې دي. دغه راز نظامی تمریناتو تل د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په غوسه کړی او هغه معمولا په ځواب کې د سیول او واشنگټن پر ضد قوي ګواښونه کوي. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس د شاغلي کیم له قبل لیکلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو له برکته دوی وتوانېدل چې د جنوبي کوریا سره یوې مهمې موافقې ته ورسیږي. دغه موافقه د دواړو خواوو ترمنځ د پنمونجن په سرحدي ښار کې د ډیرو مذاکراتو وروسته وسوه او د امریکا متحده ایالاتو ته یې چې د جنوبي کوریا نږدې ملګری هیواد دی هرکلی وکړ. متحده ایالاتو هیله څرګنده کړې ده چې دا موافقه به د دې سبب سي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې اندېښنې کمې سي.
د اوکراین پوځ او د روسیې طرفدارو یاغیانو د اوکراین په ختیځ کې بندیان تبادله کړي دي. دا د هغې موافقې برخه ده چې دواړو خواوو په روانه اونۍ کې وکړه او په لړ کې به د سپتمبر تر اولې نیټې پورې دغه جنګ پای ته ورسیږي. د دواړو خواوو چارواکو ویلي دي چې 12 یاغیان د 12 اوکراینی عسکرو سره تبادله شول او آزاد شول. په داسې حال کې چې د بندیانو تبادله کېده، بل پلو ته په لرې پرتو سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د اوکراین د حکومت او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په استازیتوب خبرې وشوې او په لړ کې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سپتمبر تر اولې نیټې پورې به جنګ په ټپه ودرېږي، ځکه چې د سپتمبر په اوله نیټه ښوونځي پیل کېږي. سره له دې چې دواړو خواوو د روان کال د فبروري په میاشت کې د اوربان په حق لا موافقه کړي، خو په دې وروستۍ اونۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ تشدد زور اخیستی دی. پرون د پنجشنبې په ورځ د اوکراین چارواکو وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 8 عسکر وژل شوي او 14 تنه نور زخمي شوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې په بیجنګ کې د چینایي چارواکو سره خپل د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ د لوړې سطحې لیدکاته پیل کړل. میرمن سوزن رایس نن د جمعې په ورځ د چین د لوړ پوړي ډیپلوماټ یانګ جیشي سره وکتل او ټاکل شوی چې نن وروسته به د چین د ولسمشر ژی جینګ پینګ سره وګوري. میرمن رایس په داسې حال کې چین ته تللی چې ټاکل شوی بله میاشت د چین ولسمشر ښاغلی ژی واشنگټن ته په سفر راسي. د چین اقتصادي پرمختګ په دې وروستیو څو ورځو کې سوګه شوی دی او دې کار د اسهامو پر بیو باندې منفي تاثیر کړی دی.
د اوتریش چارواکي وایي چې دوی درې کسه د هغو یو او یا مړو د قضیې په تړاو نیولې دي چې د یوې لارۍ په شا کې موندل شوي دي. دغه لارۍ د اوتریش او هنګري ترمنځ په لویه لار ونیول شوه. چارواکو مخکې ویلي وو چې د نیول شوو کسانو له دوه تنه د بلغاریې دي او درېیم کس یې د هنګري دی. د اوتریش پولیسو په پیل کې د مړو شمیر د 40 او 50 ترمنځ ښودلی وو، خو نن د جمعې په ورځ وویل چې یو او یا مړی یې موندلې دي چې په لارۍ کې د نفس تنګۍ نه مړه شوي دي. پمرو شو کسانو کې 950 نارینه، 8 خزي او 3 ماشومان دي.
د آسیا د ونډو بازارونه نن د جمعې په ورځ بیرته یو څه پورته سپل، خو د اروپا بازارونه بیا تقریبا ثابت پاتې دي. د جاپان د نیکای شخص 3% لوړ شو او د شانګهای شخص بیا 4.5% لوړ شو. د هانګ کانګ د هانګ سینګ د شخص پرته 2% راولوېدی. د آرام سمندر د سیمې ټول شخصونه بیرته لوړ شول. په اروپا کې بیا پرون د ونډو بیې 3% لوړې شوې او نن تقریبا ثابته پاتې وې او لوړې نه شوې. د نړۍ د ونډو بازارونه پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته نسبتا ثابته حالت ته راستانه شول. د هغه نه مخکې د چین د سوکۍ اقتصادي رشد له امله یو ډول ویره خپره شوه او د اسهامو بیې یو دم په بیساري ډول راولوېدلې. او د امریکا د اپل نړیوالې کمپنۍ مطبوعاتو ته بلنه ورکړې ده چې د نویو اجناسو د اعلان لپاره دی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې برخه واخلي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا نوي اجناس به څه شي. اواز یې دی چې ښایي 1 نمبر آیفون یا